السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم، تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې په سر کې د افغانستان په اړه مهم خبرونه دی، او بیا ورسره د سیمه نړۍ خبرونه هم لرو. او مهم راپورونه دا دي چې امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهاله لپاره د خپل هیواد د همکاري ډاډ ورکړی دی. نن په کابل کې د افغانستان د ښاري پراختیا دویم ملي کانفرنس جوړ شوی چې هلته ولسمشر غنی او لوړپوړو چارواکو څرګندونې کړي دي. البته هدف یې د افغانستان د ښارونو پراختیا او اقتصادي پرمختګ بلل شوی دی. خو تر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونو سرټکو ته راځو چې دا به وروسته خبرېږي. د کروشیا په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو رایچونه پیل شوې. په میانمار کې نن له 15 کلونو وروسته د اول وار لپاره ازادي سراسري انتخابات ترسره کیږي. دا خبرونه د افغانستان خبرونه ورسته چې اوس سید کمال شاه عارف دراوروي اوریدلی شي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر د هیواد د شاري وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د خلکو ونډه مهمه وبلله. د سمنګان سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 303 او یو بل موټر د ټکر له امله 4 تنه مړه شوي دي. او د تخار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خوجغار ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر د هیواد د شاري وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د خلکو ونډه مهمه وبلله او زیاته کړه چې باید د ښار او کلو ترمنځ اړیکې پراخې سي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د شاري پراختیا په دوهم ملي کانفرنس کې وویل چې ښارونه د هیواد اقتصادي ماشینونه دي او باید ښه ګټه ترې واخیستل سي. د وای ښار د اقتصاد ماشین یا انجن دی، خو بدبخت نه چې زموږ ښارونه مصرفي انجن دی. ولسمشر غنی په دغه ناسته کې د کابل ښار دارالامان سیمې ته د وزارتخانو د انتقال خبر هم ورکړ، او ټینګار یې وکړ چې ټولې ودانۍ به تر دې وروسته په ښه معیار او کیفیت له مخې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښار سازۍ وزیر وایي چې د افغانستان د ټولو ښارونو 80% برخې غیر پلاني دي. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل تر څو هغه سلاکاران چې په ځینو تصمیمونو کې هغه ته ناقص مشورې ورکوي له دندو لرې کړي. د مشرانو جرګې غړو نن د یادې جرګې په عمومي غونډه کې د کابل بانک په مسله کې د خلیل الله فیروزي موضوع د بیلګې په توګه یاد کړه، او هغه ولسمشر ته د یو شمیر ناقصو مشورو نتیجه وبلله. دوی ټینګار وکړ کچېرې ولسمشر غنی ورته مشورې عملي کړي نو د ملي وحدت حکومت به تر پوښتنې لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې شار جوړول وزارت کابل بانک دی و پخوانی ونډه لرونکي خلیل الله فیروزی چې د دې بانک له دیوالې کېدونکو څخه وو دی و شارګوټي د جوړولو تړون لاسلیک کړ، خو ولسمشر غنی هغه تړون بیرته لغوه کړ. د سمنګان سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 303 او یو بل لوی بارونکي موټر د ټکر له امله 4 تنه مړه شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د دې ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د دلخکي کوتل په سیمه کې شوې ده. عزیزی زیاته کړه چې د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي، خو د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. او د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت خوجغار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د تخار امنیت قمندان نور محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو دغه عملیاتو پر مهال د دې ولسوالۍ 12 لوی کلي او د وسلوال طالبانو یو روزنیز مرکز لمنځه وړی دی. هغه وویل چې د دې عملیات پر مهال 4 وسلوال طالبان وژل شوي، 2 افغان سرتیري ټپیان او یو بل افغان سرتیري وژل شوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړېدو په پیښه کې د مړو شمیر نن 4 ته زیات شوی دی. په لاهور کې یوه عالي رتبه چارواکي محمد عثمان د فرانسې خبري اژانس ته وویل یو 40 مړي پیدا شوي او 3 نورو کارګرو په روغتون کې ایسته ورکړې ده. دغه چارواکي زیاته کړې چې له ویجاړیو لاندې د نورو کسانو د موندنې چانس کم دی. ژغورونکي ډلې د جمعې په ورځ یو ځوان چې 5 ساعته تر ورانو ویجاړو لاندې و پیدا کړ. د پاکستان چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کارخانې د نړیدو پر مهال 150 کسان هلته دننه وه. لا څرګنده نه ده چې په دې شمېر کې څو تنه تر ویجاړیو لاندې پاتې دي. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل د دې فابریکې ودانۍ شی د دې میاشتې په لومړیو کې د سوي زلزلې له کبله زیانمنه شوې وه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په اوکراین کې د روسیې یرغل او پر اټومي وسلو ناکامو خبرو ته اشاره وکړه او پر دغه هیواد تور پورې کړ چې د نړۍ نظم له خطر سره مخامخوي. کارټر وویل روسیا په سمندر، هوا، فضا او سایبری یا مجازي فضا کې داسې فعالیتونه کوي چې ستونزې زیږوي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز وویل چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د روسیې د یرغل د مخنیوي او د امریکا د متحدانو د ساتنې لپاره د خلاقو لارو په لټه کې دی. کارټر دغه راز د چین د زیاتیدونکي نفوذ او پوځي قدرت د پراختیا په باب هم اندېښنه څرګنده کړه، خو خبرې یې تر ډیره پر روسیې متمرکزې وې. په میانمار یا برما کې نن له 15 کلونو وروسته د اول وار لپاره آزاد سراسري انتخابات ترسره کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې اونګ سان سو چی په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیگ ګوند د بری هیله لري، خو په اساسي قانون کې دراست راوستل شوی بدلون له کبله دا د ولسمشرۍ له څوکۍ منه ده. شاوخوا 1.5 میلیونه برماوال د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، خو له دې سره سره د روهینګیا 1.5 لک تر تعقیب لاندې مسلمان اقلیت رای ورکولو ته نه پرېښول کیږي. یو نوی ګوندونو کاندیدان وړاندې کړي، خو اصلي سیالي د ډیموکراسۍ لپاره د ملي لیگ او واکمن ګوند د پیوستون او پرمختګ اتحاد ترمنځ ده. د برما یا میانمار د 1648 کسیز پارلمان په سلو کې 25 څوکۍ پاوسته وقف سوي دي. بلخوا د کرویشیا په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو رایه اچونه روانه ده، وروسته له هغې چې دغه هیواد په 2013 کال کې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ. دا په دغه هیواد کې لومړني پارلماني انتخابات دي. د سپتمبر له نیمایي راهیسې تر 3 لک زیات کډوال د کرویشیا له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته تللي دي. که چیرې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې محافظه کاران قدرت ته ورسېږي او ځینې شدید اقدامات وضع کړي، د دغه هیواد د لارې به د کډوالو د زیاتېدونکي شمېر د تیرېدو بهیر ټکنی سي. د کرویشیا دیموکراتي اتحادیه پر واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند انتقاد کړی چې د کډوالو په وړاندې نرم دریز لري. د کرویشیا پارلمان 1.5 څوکۍ لري او په دغه هیواد کې 3.8 میلیونه کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. او د رومانیا د پلازمینې بخارست په سوځېدلې نایټ کلب کې د تلفاتو شمیر 140 تنو ته زیات شوی دی. تیر اونۍ د بخارست په یو نایټ کلب کې د اور لګېدو له کبله 2 تنه مړه او 130 تنه نور ژوبل شول. راپورونه وایي چې د دې پېښې 9 نورو ټپیانو هم سور کړي چې ورسره د تلفاتو شمیر 140 تنو ته زیات شوی دی. ډېر رومانیایان حکومت ملامتوي چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیسي او له دې کبله 9 ورځې مخکې دغه پېښه وشوه. د تېرې چهارشنبې په ورځ له پراخو اعتراضونو وروسته صدر اعظم ویکتور پونتا او کابینیه استعفا وکړه.
له سالم احمد سالم مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په دغه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د امریکا متحده ایالاتونو له یو شمېر د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې له غړو سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ او ژمنې وکړه چې افغانان به له دغو اړیکو ته متحد پاتې کیږي.
I can assure you from strong will and commitment of the people of Afghanistan and the government of Afghanistan.
نن په کابل کې د خاري پراختیا دویم ملي کانفرنس جوړ شو. ولسمشر ټینګار وکړ چې باید د افغانستان ښارونه له مصرفي حالت نه تولیدي حالت ته ورشي. د هموري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړي لخوا به پورونه بیرته راټول کړي.
لوی سرانوالی مصمم و متحد تمام دارایی های کابل بانک به هر قسمی که میشه پس دوباره برگرده.
یو مرکه هم در تخبرو چې په هند کې له یو افغان محصل سره چې د 10,000 محصلانو په منځ کې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړی زموږ همکار کړی ده. وخت په افغانستان کې 2:09 د رازو لومړی راپورته. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو کابل ته په خپل سفر کې یو وار بیا له افغانستان سره د اوږدمهال لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. دغه پلاوی د یک شمې پورس له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا د افغانستان جګړه خپله جګړه بولي. ښاغلی عبدالله هم وویل چې د افغانستان خلک او دولت د امریکا د دوامداره همکاریو غوښتونکي دي. قسیم سلیمان دقیق غونډې ته ورغلی او په اړه یې رپورټ جوړ کړی.
امریکا به افغانستان پشانسی او د هیوا د اوجده مودې لپاره افغانانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د سنا مجلس غړو د یک شنبه پروس په کابل کې له اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. ویل چې د افغانستان جګړه د امریکا جګړه ده. د دغه څلور کسیزه پلاوی مشرې له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل د وای متحده ایالات د افغانستان د خلکو ش همکاران دی. موږ به د دې اړیکو د پراختیا هڅه وکړو. موږ به تر شانه سو. موږ د دغه جګړې لپاره ژمنتیا لرو، ځکه چې دا زموږ جګړه هم ده. دواړه لورو د خبریالانو په حضور کې په جزئیاتو خبرې ونه کړې. په همدې حال کې د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل خبریالانو ته د دغه لیدنې په اړه وویل چې امریکایي پلاوی ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا ګډو اهدافو ته به رسیدګي کېږي. د ښاغلي فیصل د معلوماتو له مخې عبدالله عبدالله له امریکایي سناتورانو د افغان ځواکونو د تجهیز او دغه راز د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د ګاونډیو هیوادونو د مرستې د جلبولو لپاره د همکاري غوښتنه ترې وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله همدارنګه امریکایي سناتورانو ته وویل چې افغانان هم له امریکا سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. ښاغلی عبدالله وایي زه تاسو ته د افغانستان د خلکو او دولت لخوا ډاډ درکولی سم چې دوی هم د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د همکارۍ د تقویې غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د امریکا د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه درلودل او له افغانستان سره یې د همکارۍ د دوام ژمنې کړې دي.
ازادي راډیو له ونه تر ووره په ونه کې
ازادي راډیو ته غوږ اسازه دی. راډیو د سهار لو د مخام تر په 2016 منځنۍ ته په 2015 باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. اوس هم راځو یو راپور ته چې د افغانستان د خاري پراختیا د دوی ملي کانفرنس په اړه دی. نن د افغانستان په جمهوریت ریاست کې د افغانستان دوی ملي خاري کانفرنس جوړ شوی او په دې کانفرنس کې جمهور رئیس اشرف غنی او د خاري پراختیا وزیر د خار جوړونې په حق له خبرې کړې. د کانفرنس زموږ خبريال خان محمد سیند ورغلی. سیند صاحب مهرباني وکړئ، په دغه کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی په کومو مهمو برخو کې د خاري پراختیا په برخه کې خبرې وکړې؟
بل استانک زاسب نن د جمهوریت ریاست پارک کې د خاري پراختیا د وزارت خو د افغانستان دوی ملي خاري کانفرنس جوړ شو. په کانفرنس کې جمهور رئیس اشرف غنی د کابینې غړو د خصوصي سکتور او مدني ټولنو استادو ګډون کړی وو. په سر کې د خاري پراختیا وزیر سید سادات منصور نادری وویل په تیرو لسو کلونو کې د هیواد په لوی خارونو کې په سلګونو خارګوټي او لوړې ودانۍ جوړې شوې دي. د وبل د دې خارګوټو بیا 100% د خار جوړونې لمیارونو سره برابرې نه دي. ساده د هم وبل پراتلونکو پلانونو کې د خار جوړونې ټول معیارونه په پام کې نیولي او هڅه کوي چې د خارونو په پراختیا کې د خلکو ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي. د هم وبل یو تحقیقاتي مرکز جوړ کړي چې لدی ورسته به ساختماني شرکتونه خپل نقشې او چارې د مرکز ته سپاري. د وزارت د مرکز به سیډي او بعد لاغینه به اجازه ورکوي چې خپل کارونه پر مخ بوزي. د کانفرنس په پای کې جمهور رئیس اشرف غنی په خپل خبرو کې وویل خارونه باید یوازې د وسیدو لپاره نه، بلکې د تولید او اقتصادي ودې په یو ماشين بدل شي. د تاکید وکړ چې په نو خارونو کې صنعت او تجارت ته باید زیاته پاملرنه وشي. نو د جمهور رئیس غږ به واورو.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف بود. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل شد و نوع کاری را ایجاد کنیم که برای قرن 21 ساخته شد. و
په غونډه کې د خصوصي سکتور استازو له حکومت ته د ځمکو، اوبو، برېښنا او داسې نورو زیربنایي اسانتیاو د برابرولو هیله وکړه چې چارواکو ورسره د مرستو ژمنې وکړي.
بله مننه سینس. دا غونډه به څومره وخت دوام کوي او آیا کوم ستراتیژي هم لري چې په غونډه کې به څه نتایج راوځي او څه رقم به عملي کیږي؟ داسې څه وویل شو؟
بله ستانک زاسب، دا کانفرنس هر کال په کابل کې جوړیږي. دا کانفرنس به دوه ورځې دوام وکړي. په دې کانفرنس کې د خصوصي سکتور او د ساختماني چارو د شرکتونو استازو او حتی د خارجي کمپنیو یو شمېر استازو هم ګډون کړو. دوی به په سبا ټول پلانونه، انتقادونه، پیشنهادونه سره راټول کړي او د خاري پراختیا د وزارت هغه تعین شوی بورډ ته وړاندې.
بله ډیر مننه خان محمد سیند. و موریدل چې په کابل کې د خاري پراختیا دویم ملي کانفرنس جوړ شو او ولسمشر اشرف غنی په کې ټینګار وکړ چې باید د افغانستان ټول خارونه له مصرفي باندې تولیدي حالت غوره کړي، او وی ویل چې باید خارونه د اقتصاد په انجن بدل شي او د افغانستان د پرمختګ عمده لامل باید وبلل شي. همدارس د خاري پراختیا وزیر لدی انتقاد وکړ چې په افغانستان کې او یا فیصد جوړ شوی خارګوټي په غیر پلاني او غیر خاري سیمو کې په غیر معیاري توګه باندې جوړ شوی دی.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بشت تذکره ولې
دلانه فیصله و منګوله وخت درشري
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان لوی سرنولي وی په هر ډول چکیږي د کابل بانک د ټولو پوروړیو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع کیږي. د لوی سرنولي ویان محمد آصف فیاض وروسته تر هغه چې د افغانستان جمهوریت ریاست د وی اعلامي په خبرولو سره د کابل بانک د پوروړی خلیل الله فیروزی سره د خار جوړونې وزارت تړون لغوه اعلان کړ. ازادي رادیو ته دا څرګندونه وکړه. خلیل الله فیروزی د کابل بانک سهم لرونکي او پخوانی عامل رئیس دی چې له تیر یو کال راهیسې په یاد بانک کې د اختلاس له امله بندي دی. په دې اړه اجمل تورمان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک ډیرو پوروړو چې ګمان نه کېدو د خپلو پورونو د ورکولو لپاره حاضر شي د کابل بانک د تصفیې ادارې ته مراجعه کړې او خپل زیات اندازه پورونه یې ورکړي دي. د لوی څارنوالي ویان محمد آصف فیاض وایي چې په هر ډول کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړو لخوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع شي.
لوی څارنوالۍ تر دې دمخه هم د هیواد د لوړپوړو چارواکو د غوښتنې له مخې خپل راپورونه ورکړي او ژمن دی چې په هر ډول چې کېږي د کابل بانک د ټولو پوروړو له خوا به پورونه بیرته راټول او د افغانستان د خلکو او دولت په حساب کې به جمع سي.
ښاغلی فیاض دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ وروسته تر هغې چې د افغانستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د خار جوړونې وزارت سره د کابل بانک د بندي شوي پخواني عامل رئیس او سهم لرونکي خلیل الله فیروزی تړون لغوه اعلان کړ وکړي. تر دې د مخه د خار جوړونې وزارت د کابل بانک دغه پوروړی بندي سره د پرمځکه د سمارټ سیټي په نوم د کور جوړونې د وی پروژې تړون لاسلیک کړو چې د خلکو او حقوقي کارپوهانو له توندو غبرګونونو او انتقادونو سره مخ شو. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې چې 13 ورځ پر شوې د افغانستان له لوی سرنوالۍ غوښتل شوی چې ژر تر ژره د کابل بانک د محکومینو د محکمې د حکمونو د بشپړ تطبیق په اړه راپور ورکړي. په اعلامیه کې د غشاند کابل بانک د تصفیه ادارې ته دستور ورکړل شوی چې د قانون لمخې د پور د جبران په بدل کې د دغو ملکیتونو د انتقال څېړنه او خپل وړاندیز وړاندې کړي. خو د کابل بانک د تصفیه ادارې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د حقوقي چارو کارپوهان له یو بندي سره د حکومتي ادارې تړون لاسلیک کول په هر لحاظ غیر قانوني او د قضا په قطعي حکم کې د بدلون راوستل ګڼي، کوم چې ویل کېږي په استبدادي نظامونو کې شونی وي. دغه شان کارپوهان وایي چې بندیانو ته د شان مدني حقونو ورکول د افغانستان د اساسي قانون او ټولو شته قوانینو خلاف عمل دی. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر د حقوقي انتقادونو ترڅنګ په دولت له دې عمله هم انتقاد کوي چې د مشرتابه په کچه د چارواکو ترمن لازمه همغږي نه لري.
دغه نشر د دې اعلامیې موضوع نور هم رڼا کړل، هغه دا ده چې هغه لازمه همغږي په رهبری د دولت کې موجوده نه ده او خطرناکه پایله مې سره راځي چې اعتبار د دولت په مجبور کې لمې زوري.
خلک هم د ملي وحدت په حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې څوخلې ده او په هیواد کې د شته قوانینو او خلکو سره د کړیو ژمنو خلاف عمل کوي. دوی وایي چې ولسمشر د ملي وحدت د حکومت په لومړی ورځو کې ولس سره د فساد په وړاندې په ځانګړي ډول د کابل بانک د مسلې په شفاف ډول د څېړلو، اختلاس کوونکو ته د سزا د ورکولو او د پورونو د بیرته راټولولو ژمنه کړې ده او په کار ده چې خپله دغه ژمنه ترسره کړي. د دوی په وینا کې داسې ونشي نو خلک به په حکومت او د دوی د ژمنو په وړاندې خپل اعتماد له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په په هند کې یو افغان محصل د لسو زرو محصلانو په منځ کې د انجینیری د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړ. بسم الله عرفت د بریا له کبله نقدي جایزه او د سرو زرو میډال ورکړل شوی. په هندوستان کې دغه سیالي د سافټویرونو د یو امریکایي کمپنۍ آټو ډیسک لخوا تنظیم شوې وه. د سږ کال په سیالۍ کې 2500 پوهنتونونو ګډون کړی و چې تر لسو زرو زیات محصلان ورته ټاکل شوي وو. صالح محمد صالح له دغه افغان محصل بسم الله عرف سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د څنګه په دغو سیالیو کې ګډون وکړ.
دغه مسابقه د اټوډیس کمپنی امریکایي کمپنی د سافټویر کمپنی ده د دغه لخوا جوړ شوی و. دوی هر کال د ډیزاینینګ مسابقې لري په هر منطقه کښې، دوی په آسیا کښې، په اروپا کښې، هم په امریکا کښې داسې منطقوي ټیمونه لري. نو په آسیا کښې د سارک هېوادونو په منځ کښې بیا خپله هندوستان هم ځان ته د سیالۍ یو سلسله لري. نو په دغه سیالي څو میاشتې مخکې را شروع شوې وه. لومړی داسې و چې په هر ایالت کښې سیالي ترسره شي او د هر ایالت څخه درې غوره ټیمونه را وباسي، لومړی، دوم او درېیم، او بیا به داسې چې د ټولو ایالتونو تر مابینځ یو ځای سیالي ترسره کېږي. کله چې دا سیالي ترسره شو نو بیا به صرف یو اول او دوه مقام اعلانېږي. ما په لومړي سر کښې هم په اترپردیش ایالت کښې لومړی مقام خپل کړي، او بیا پرون چې د ټولو ټیمونو تر مابینځ وه دغه کښې مې هم دوه مقام ترلاسه کړي، چې نو بیا ما ته د سرو زرو مډال راکول شو او هم نقدي جایزه راکول شوې.
تاسو د افغان په حیث یا د افغان محصل په حیث په دغو سیالیو کې ګډون کړی و؟
بلې بلې، خو داسې و چې موږ باید په یو پوهنتون کښې، د هندوستان په یو پوهنتون کښې محصل یو، په دې کښې صرف محصلینو ګډون کولای شو، که هغه د لیسانس په دوره کښې وي او یا د ماسټري په دوره کښې وي یا د پی ایچ ډي په دوره کښې وي.
بلې، که څه هم په ځینو رسنیو کښې ویل شوي چې تاسو دغه جایزه د انجینیری د ډیزاینینګ په برخه کې ګټلې ده، خو په ډیزاینینګ کې هم څو بخشونه شته یا څو برخې شته. تاسو مشخصا په کومه برخه کې دغه جایزه ګټلې ده؟
ما مشخصا د مهندسي ده، چې په دې مهندسي کښې موږ کتابتون ډیزاینوه. ما خپل کتابتون ډیزاین کښې تقریبا د 200 کسانو دپاره چې د دوی د غوښتنې مطابق وه دغه ما ډیزاین کړله. ویډیو زما پر فیسبوک پاڼې باندې شته، بیا کولی شي چې ملګري او دوستان یې وګوري. هغه کښې ساختماني انجینرانو هم ګډون کولی شو.
تاسو چې په هند کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی و، څومره نورو ځوانانو په دې سیالۍ کې ګډون درلود؟ شمېر یې تاسو ته معلومېږي؟
بلې، د اټوډیس د کمپنۍ د احصایې له مخې 2500 پوهنتونونو شش کال ګډون کړی و او 10000 څخه زیات محصلینو ګډون کړی و. 10000 څخه زیات محصلینو ورته خپلې پروژې تسلیم کړي دي، چې د هغوی څخه دغه سرک ټیمونه راټول شول.
د دغسې جایزو ګټل، تاسو څه فکر کوئ چې د افغان ځوانانو یا هم د ځوانو استعدادونو په روزنه او هڅونه کې څومره رول لري؟
د ځوانانو سره ډېر زیات د دوی په پوهه کښې، د دوی په وړتیا کښې ډېر تغیر راولي. که چېرې زموږ ځوانان چې دوی په هر ولایت کښې وي، دوی په هر ملک کښې وي، په هر ځای کښې چې وي، دوی باید په داسې دغه مراسمو کښې ګډون وکړي چې هغه د دوی لیاقت او وړتیا خلکو ته ښکاره شي. خلکو ته باید موږ وښیو چې موږ افغانان هم که وغواړو چې هڅه وکړو، موږ هم تر تاسو کم نه یو. زموږ افغانان دپاره او زموږ دپاره ډېرې
او په خپل افغان حکومت په دې برخه کې څه کولای شي، ځکه چې په افغانستان کې دننه هم ګڼ پوهنتونونه شته، خصوصي پوهنتونونه شته. پیشنهاد مو افغان حکومت ته په دې برخه کې څه دی د دغه ځوانانو د هڅونې دپاره؟
زما غوښتنه خپله د افغان حکومت څخه دا ده چې دوی باید کومه پروسه چې دوی راباسي هغه ډېره شفافه وي.
له یو افغان محصل سره مو چې په هند کې د شاوخوا 10000 محصلانو ترمنځ د انجینیری د سافټویرونو په برخه کې د سرو زرو میډال ګټلی او دویم شوی دی، د صالح محمد صالح مرکه اورېدله. بسم الله عارف هغه څوک و چې د هند په اترپردیش ایالت کې په مهندسۍ برخه کې د کتابتون یو ډیزاین جوړ کړی او بالاخره دغه ډیزاین د 10000 محصلانو ترمنځ دویم مقام ته ورسوو. اوس به هم ورشو د ننګرهار یو رپورټ. ننګرهار مدني فعالان او فرهنګیان وایي د معارف وزارت د ځینو تغییراتو پر اساس د مثبتو اصلاحاتو پر ځای فساد ته زمینه برابره شوې. دوی په دې اړه شکایتونه کوي، وایي چې باید د دغو ناسمو اصلاحاتو مخه ونیول شي او په ځای سم اصلاحات وشي. په دې اړه شاه محمود شینواری رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار مدني فعالان او فرهنګیان وایي دوی په تمه وو چې د پوهنې وزارت به په خپل ریاست کې سالم بدلونونه رامنځته کړي، خو دوی وایي دغه وزارت د پوهنې په ریاست کې هغه کسان له دندو لرې کوي چې د فساد نه پاک وي. مدني فعالان او فرهنګیانو د معرف وزارت د هغه پریکړې په غبرګون کې غږ پورته کړ چې د دې ریاست د نتایجو او شهادتنامو مدیر عبدالغني فاروقي پر ځای نوی کس ور معرفي شو. په همدې موخه د ننګرهار مدني او فرهنګي فعالانو په ګډه د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې له چارواکو وغوښتل چې تغییرات باید د اصلاحاتو په اړه وي، نه دا چې له بدو ترشی.
تاسو تا ز پیشگویی کوم چې تاسو به وګورئ چې هغه کس د مکتب مخ به نه لیدلې، دروازه به نه لیدلې، هغه به د دولسم شهادتنامه به په لاس یو دی او خوانه ورکول کیږي. د ننګرهار د معرف د ځپلو لپاره شعورن کار روان دی او که مونږ او تاسو په دې کې چوپ پاتې شو دا پوهه او دغه فرهنګ ټول ځپل کیږي.
پریکړه په دې وکړي د معرف د مسؤلینو سره ګورو که هلته زمونږ غږ ته مثبت ځواب را نه کړ شو بیا دلته نوره ولایتي اداره ده که هغې هم این برخورد وکړه او زمونږ غږ نادیده وګڼه بیا مونږ مجبور یې چې د یو مدني حرکت د مخې دا مدني حق د مخې چې مونږ سره خوندي دی مونږ به د ریاست معرف دروازې تړو او تر هغې چې دغسې منفي پریکړو منفی فیصلو مخه نه نیول شوي مونږ به خپلو دغه مدني حرکتونو ته دوام ورکوو.
د پوهنې ریاست د نتایجو شعبې لرې شوي مدیر عبدالغني فاروقي وویل چې ده سره د اداري اصلاحاتو د اصولو خلاف عمل شوی. دی وایي که چیرې د ده په اړه د فساد یا خیانت کوم اسناد موجود وي دی هرې پریکړې ته تیار دی.
اوس چې زه د پوهنې وزارت یا د پوهنې ریاست د فیصلې په اساس د خپلې دندې نه ګوښه شوی یم، په یو انداز کې خو دا د اصلاحات ادارې د اصولو او قانونو خلاف عمل ترسره شوی دی. زه د قانون او مدني طرزالعملونو په رڼا کې د خپل حق غوښتونکی یم. که چیرې د معرف په ساحه کې او د نتایجو شارمو په برخه کې د ننګرهار په ټوله برخه کې زمانه په دغه علمي ساحه کې کوم خیانت شوی وي، جرم شوی وي، د ننګرهار پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت تیغانی رارین تخکاره کی چې فاروقی دغه جرم کړو موږ په دې جرم باندې د تر لری کې ودننه کشر دا جرم نه وینو زه تر ورستی هدف پر خپل قانوني حق وختن کې
مدني فعالانو پریکړه وکړه چې دوی په پام کې لري چې د همدې موضوع په خاطر د ننګرهار ریاست او ولایتي ادارې سره بناسته وکړي او په خبرې کچيري وختنی ونه منل شي نو دوی به خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
بی هم خرغلی نن په میانمار یا په خوانی برما کې چې لکلونو راهیزی پوزیان پری واکمنو پارلمانی انتخابات تر سره کیږي. دغه هیوات وتلی سیاستوالی او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي آنګ سان سو چی ګوند چې دوه نیمې لسیزې مخکې په پراخ پیمانه انتخابات ګټلی وو خو پوزی واکمنانو نتیجه نه و منلې د نننیو انتخاباتو یو مخکښ ګوند دی. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
د میانمار یا پخوانی برما مشهور دیموکراسي پلوي سیاستوال نن د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه وکاروله. آنګ سان سو چې خپله رایه په موسکا شونډو د رایه ورکولو هغه مرکز کې په صندوق کې واچوله چې د اوبو په غاړه هغې ویلا ته چې 15 کاله د دې زندانو پرانیستل شوی و. د اپوزیسیون د دیموکراسۍ لپاره نېشنل لیګ ګوند ویاندې تایید کړه چې اویا کلنې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې د لومړي ځل لپاره خپله رایه وکاروله. کله چې په 1990 کال کې د لومړي ځل لپاره په میانمار یا پخوانۍ برما کې آزاد او باوري انتخابات ترسره کېدل آنګ سان سو چی په خپل کور کې نظر بنده وه. د هغې ګوند په دغو انتخاباتو کې پراخ بریالیتوب وګاټه خو پوځي واکمنانو د انتخاباتو نتیجه ونه منله. د سو چی ګوند دوهم ځلي انتخابات چې په 2010 کال کې ترسره شول هغه مهال تحریم کړل چې واکمنو جنرالانو ناببره اعلان وکړ چې قدرت یو منتخب ملکي حکومت ته سپاري. په میانمار کې نننی پارلماني انتخابات چې آزاد انتخابات بلل شوي د دې هیواد د پارلمان د 643 څوکیو په 15 پوز ته ځانګړي شوي دي. د دې هیواد د نفوسو شاوخوا 1.5 میلیون وګړي یې د رایه ورکولو مستحق ګڼل شوي خو د روهینجا د اقلیت ځورول شوو 1.1 میلیون مسلمانانو اکثره یې له رایه ورکولو څخه منع شوي دي. د میانمار ولسمشر تینسن وویل د ده حکومت او پوز به چې 15 کاله مخکې قدرت سپارلی د دغو انتخاباتو نتیجه ومني. په دغو انتخاباتو کې یو نوی ګوندونو ګډون کړی خو داسې ښکاري چې سیالي به تر ډیره د ډیموکراسۍ لپاره نېشنل لیګ واکمن د یووالي اتحاد او د پرمختګ ګوندونو ترمنځ وي. د میانمار اساسي قانون هغه کسان په لوړو اجرایي پوستونو کې له کار کولو منع کوي چې د ژوند ملګری یا ملګري یا ماشومان یې بهرنیان وي. د آنګ سان سو چی وروستی میړه بریتانوي او زامن یې هم بریتانویان دي.
تاسو د میانمار یا پخوانی برما کې د انتخاب پارلماني انتخاباتو په اړه ریپورت ورې د چویل کیږي د دیموکراسي پلاوی د نوبل د سولې جایزې ګټونکو او یا کلنې آنګ سانګ سوچی ګوند به پکې تر ټولو مخکښ وي. همدار از دلته په افغانستان کې د یو خبرتیا دا چې د کرکټ شپږیزي کلی سیالي روان دي. نن پکې د سپین غرز مریانو او مسینه کاتلانو ټیم لوب وکړله. مسینه کاتلانو ټیم له یو څلور شپږو منډو دفاع ونشو کړی او سپین غر بازانو ټیم دغه لوب وکړل چې په ټول ټالی څلور لوبې له پنځو ګټلې دي او تر اوسه پورې د شپږیزو په جدول کې لومړی مقام لري. په همدې سره رسیږو د خبرونې د خبری خبرونې وروستي شیبو ته. کمال شریف استودیو ته راغلی څو وروستي تازه لنډ خبرونه تاسو وی له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې کوربه یې نجاسا پیدا.
افغان ولسمشر د هیواد د ښاري وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د خلکو ونډه مهمه وبلله او زیاته کړه چې باید د ښار او کلو ترمنځ اړیکې پراخې شي. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل تر څو هغه سلاکاران چې په ځینو تصمیمونو کې هغه ته ناقصې مشورې ورکوي له دندو لرې کړي. د سمنګان سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د 303 بس او یو بل بار وړونکي موټر د ټکر له امله څلور تنه مړه شوي او درې څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د یوې فابریکې د نړېدو په پیښه کې د مړو سو شمېر څلور څلوېښتنو ته زیات شوی دی. د کروشیا په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو رایا چونه روانه ده. او په میانمار یا برما کې نن له 15 کلونو وروسته د اول وار لپاره آزاد سراسري انتخابات ترسره کیږي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې تمه د ډیر ژر د ټاپي پروژې عملی کار پیل سي. د دغه وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر ازادي رادیو ته وویل چې اوس وخت د افغانستان د کانونو، مالی او سوداګرۍ وزارتونو چارواکي د هند، پاکستان او ترکمنستان له چارواکو سره په دې اړه په ترکیه کې خبرې کوي. ښاغلی ازهر د دې پروژې د تطبیق په وړاندې ستر خړ نامنی یاد کړي او ویل چې د سیمې هیوادونه باید په دې برخه کې همکاري وکړي. د ترکمنستان جمهور رئیس امر کړی چې د ټاپي پروژې عملی کار دی په دسمبر کې پیل سي چې له مخې به د ګازو 300 کیلومتره نلیکه له ترکمنستان، افغانستان او پاکستان څخه هند ته وغځیږي او افغانستان ته به ډیر عواید ولري. د کابل شروالی چارواکي وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې عواید 10% کم شوي دي. د دې شروالی د عوایدو رئیس عبدالوکیل عطایي ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو د کموالي علت د خصوصي او دولتي ادارو لخوا د مالیاتو نه ورکول دي. ښاغلی عطایي له ټولو ادارو وغوښتل چې ډیر ژر دي ټاکل شوي مالیه ورکړي څو عواید د سړک جوړونې، بنسټیزو کارونو او نورو ودانیزو پروژو په سر ولګول سي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې د شاتو محصولات سږ کال د تیر کال په نسبت 15000 کیلوګرامه زیات شوی دی. د وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې شهوه او د شاتو مچۍ روزونکو ته د اسانتیاو د برابرولو لامل دغه محصولات زیات شوی دی. اخوا د شاتو د مچۍ روزونکو ټینګار کوي چې حکومت باید د دوی محصولات لپاره د خرڅلاو ښه زمينه برابر کړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني شپته پوله، یو یورو 10 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني اتیا پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 55 پوله او زر پاکستانی کلدار 415 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبای لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د لمړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې لومړنۍ مرستي هغه مرستي دي چې د پیښو د رامنځته کېدو په وخت کې د مسلکي یا غیر مسلکي کسانو لخوا له اړ کس سره ترسره کیږي تر څو د ناروغ درد، اندېښنه او د مرګ ګواښ کم شي. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک را سره مېلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې هرکلی کوم.
زه په خپل نوبت تا او د پروګرام ټولو اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، ډیره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992225 دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب هوتک به د خبرونې په سر کې موږ ته د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو تعریف وکړي چې سمره اړین دي.
ډیر ښه، د لوی او بخښونکي الله په نامه. لومړنی مرستې چې په انګلیسي کې ورته فرست ایډ وایي، عبارت د هغه مرستو ده چې په محل د واقع کې د یو ټپي یا بیمار سره کیږي. دغه مرستې په هر زمان، هر ساحه او محیط کې د یو ټپي نه تر بل ټپي پورې حالت یې فرقي، په وخت کې تغییر پکې راځي. په هر حال لومړنی مرستې باید هغه کسانو کې چې هغوی د مخې نه په دغه بخش کې تعلیم اخیستی وي، او ضمناً که یو تعداد کسانو چې په دغه بخش کې یا دغه اصولو کې صحیح تربیه شوي نه هم باید دغه تدابیر د ځان سره ولري، ځکه طبیعي پیښې موږ که وغواړو یا ونه غواړو همیشه ورسره د ژوند په پړاو بیلو پړاوونو کې ورسره مخامخ کیدای شو. کدا د یو بام نه لوېدلی وي، کدا د کار په ساحه کې د اور سوزیدلو مسله وي، د برق نیولو مسله وي، د بام نه لوېدلو مسله وي، همداسې په ترافیکي پیښو کې چې کله په داخل د ښارونو کې او یا د عمومي لویو لارو په ترڅ کې موږ حرکت کوو، تنها یو ډریور مکلفیت نه لري بلکې نور کسان هم مکلف دي چې لومړنۍ او یا بیړنۍ مرستې زده کړي. او خدای چې په هر مرکز سی کې ځکه تعلیم ورکوونکي کسان شته دي، د زمون خلک دغه مکلفیت احساس کی چې لاړ شي ډاکټر نه دغه مسایل زده کړي، او په زمون کې رادیو او تلویزیون کسانو هم توجه ورته غواړم، ځکه هر لحظه یو چانس کېدلی شي. که دا زلزله وي، که دا د یو سیلاب راتګ وي، که دا متاسفانه د جنګ په حالات کې د یو بم غورځېدنه وي یا د یو بم چاودنه وي یا ځان چاودنه وي، خلاصه که خپل کور ته راشو، په هر یو خپل کور کې، د کارخانې په منځ کې، د اشپزخانې په منځ کې، همداسې اوس چې ژمی را روان ده او موږ غواړو یا نه غواړو بخاری ږدو، د برق ستونزې پیدا کېدلی شي. په هر حال داسې نه چې زه ډېر پر حرفي وکړم، همکار ته مې موقع ورته ورکوم که هر بخش کې سوال لري زه باید توضیح درکړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ته به بیا هم د ټلیفون شمیرې ووایم، او که تاسو سره که کومه پوښتنه یې د اړوندې ناروغۍ په اړه، البته د بیړنیو مرستو د رسولو په بېلابېلو اړخونو که تاسو غواړئ کومه پوښتنه ولرئ، نو کولای شئ چې له ډاکټر صاحب هوتک نه یې مطرح کړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بلشمیره مو ده 0992225. یو اوریدونکی لرو له فراه ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهربانی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. دغه موقعیت ته هم لږ تغییر ورکړئ او بیا خبرې وکړئ. بالکل ساورو مهرباني.
ډاکټر صاحب زنده پښتون افغانستان کې د جنگ جګړې پوښتنه ډېرې دي، د سات په تاسو سره سړی سره کم کولای شي چې په سات کې پښتو یا وښتوي.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه نه لرئ ورنه؟
درسته، دی ورته به توضیح ورته ورکړم. د سر زخمونو پوښتنه به
تاسو ته توضیحات درکړي. ډېره مننه له اړیکې مهرباني ډاکټر صاحب.
اوروجانا ما په خپل غوښتل چې په دغه بخش کې توضیح ورکوم. په هر صورت لومړی به د همدغه قسمت نه شروع کړو. هر کله چې موږ او تاسې د یو سر یعنی ژوبل شوي سر یا یو ټپي سره مواجه کیږو، ډاکتران چې په داخل د روغتون کې څه کار کوي خو هغې ته موږ طبي مرستې وایو. فرست اید یا لومړنۍ مرستې هغه مرستې دي چې موږ او تاسې په محل د واقع کې د یو ناروغ سره کوو. په صورت عموم باید سر موږ د ناروغ په احتیاط سره د ژوبلې ساحه تقریبا فرق کوي که یو دیوال راولیدلی فرق کوي که یو ماشین نیولی. خو په هر صورت مختصره به تاته په سوال د جواب کوم که چیرې د سر د ټپ سره موږ مواجه کیږو، ښه کار به دی چې په پاک بنداژ او یا که نور مواد ولرو سیروم ولرو او که نوي باید په پاکه ټوټه یا یو شي باندې سر زخم راټول کړو او په یو بنداژ یا ټوټه باندې وتړو ډېر په احتیاط سره. همداسې که سر عمومي ضربه لیدلی وي، احتمال د دې شته ده چې د غاړې فقرات یا مهرې کوم ځای کې ماته شوي یا صدمه لیدلې وي، نو په هغه صورت کې ډېر په احتیاط سره باید د ناروغ سر ته موږ حرکت ورکړو چې خدای مه کړه شرایط خراب نشي.
بله ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی لرو، بیا به راځو پوښتنه ته.
ډېر ښه ورور،
بالکل مهمه پوښتنه ده او ډاکټر صاحب به توضیحات درکړي.
ورو جانه، هر کله چې موږ تاسې د یو ناڅاپي بیهوش سره مواجه کیږو، اصلا دا بیهوشي ولې منځته راځي؟ په طبیعي حالت کې موږ تاسې چې په لاره ځو یا ګڼه ګوڼه کیږو یا په نورو ځایونو کې آنان یو چاته بیهوشي راځي یعنی لویږي، معنی یې دا ده چې دا د وینې فشار په کافي اندازه سره سر ته نه رسیږي. کله چې فشار یې پوره ونه رسېده، وینه کافي اندازې سره دماغ ته نه رسیږي، او چې وینه ونه رسېده د اکسیجن کموالی وي هلته، نو په دې حالت کې ناروغ ته د دغه بیهوشۍ یا لوېدنې یا موږ ورته انګلیسي کې سینکوپ وایي، په دې حالت کې ناروغ په ځمکه پریوزي او دا یو حالت د مدافعوي د وجود دپاره ده. ځکه وجود په بنا پر هر دلیل چې وي سر ته په کافي اندازه سره وینه نه شي رسولی، له دې خاطر دا یو ښه طریقه ده چې سړی په ځمکه پریوزي. یعنی طبیعي حالت کې چې په ځمکه پریوزي هغه بد نه بلکې ډېر ښه حالت ده. نو په دغه حالت کې موږ د حتی الامکان کوشش وکړو چې ناروغ بیرته راجیګ نه کړو. په همغه خپل محل کې باید څو شیان موږ همیشه د هر نوع یعنی اوس یې وایمه تقریبا دا د ټولو ناروغانو دپاره پکار شي. ورور جانه، اولین شی چې موږ په عمومي صورت سره په طبابت کې په نظر لرو نیسو دغه د هوا یا تنفسي سیستم محافظه کول دي، چې طرق د تنفسي د ناروغ باید واز وي، که چیرې زوف کړی وي یا لوېدلی خوله باید وازه کړو، ژبه یې چې شاته تللې وي باید مخکې راکش کړو، او بیا وروسته دغه تنفسي حالت موږ وګورو. که چیرې تنفس درلوده خو ښه و تخه، که یې نه درلوده بیا مناسب وخت کې خدای وکړي چې موږ ته وخت پیدا شي د تنفس ورکړه به موږ طریقې تاسو ته ووایو، او زمن کې وروسته دغې باید یو حالت ورته ورکړو چې د غاړه خصوصا شاده خوانه کش کړو چې د غاړې خلاصې وي چې آزاده تنفس وکړی شي، او کله کله که ناروغ باندې زړه بدوالی استفراق راځي نو سر یې باید یو څنګ ته موږ ورته وضعیت ورکړو. او بل ډېر شی چې حتمي او ضروري ده، په ځینو حالاتو کې چې وینه وجود ته ونه رسیږي، خصوصا په هغه ځایو کې لکه ننګرهار قندهار ولایت ګرمو سیمو کې چې چا فشار د فتن سقوط کوي او په ځمکه پریوزي، نو ښه وضعیت دا ده چې د ناروغ پښې پیراجي وکړو. په عوض د دې چې موږ ظاهرا لطف کوو غې کې نیسو، نو برخلاف باید پښې پیراجي وکړو. په زرت دوه یا درې دقیقو کې اکثرا ناروغان ښه کیږي.
ډېره مننه مینپال له غزني نه. خو فکر کوم اړیکه یې پرې شوه، او که بیا ټلیفون وکړي نو انشاءالله سوال به یې واخلو. یو بل اورېدونکی لرو، سلام علیکم. میرا بانی وکړه، السلام علیکم. د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، کله چې څوک د پیښې ځای کې وي او داسې یوې واقعې سره مخ کیږي، لومړی باید کومو ټکو ته پام وکړي او څه باید وکړي؟
ډېر ښه. دغه لومړنۍ مرستې زمونږ تقریبا څلور هدف باید په دې کې ولرو. اولین هدف دا ده چې موږ مکلفیت لرو من حیث د یو انسان چې د بل چا سره مرسته وکړو. په جګه اندازه سره باید زمونږ اصلي هدف دا وي چې موږ د چا ژوند ته نجات ورکړو، یعنی د ژوند د نجات ورکولو سره دا اولین هدف زمونږ باید وي. په دوم حالت کې دا ده چې دغه ناروغ د ناروغي د وخامت نه یا زیاتوالي څخه موږ باید جلګیري وکړو. که یو څوک ټپي شوی لوېدلی وي، په اور کې وي، دیوال لاندې وي، باید دغه ناروغ وضعیت یې زیات نه شي. کوم روز ټلیفون لري؟
یو اوریدونکی به واخلو. بیا به
راځو
پوښتنې ته. السلام علیکم، مهرباني وکړئ عبدالمتین له پروان نه په لیکه کې دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، د دوی اړیکه پرې ده، تاسو مهرباني.
عبدالمتین رول اړیکه قطع شوله. اولین شی چې موږ تاسو باید د وخامت د موضوع نه موږ مخنیوی وکړو، یعنی پرې نه دو چې دغه حالت ډیر بدتر شي. او دریم زموږ هدف باید دوباره ناروغ موږ احیا کړی شو. په زمن د دغې هر قدم کې باید موږ خپل تدابیر ولرو. کله چې د یو حالت کې موږ دفتن واقع کیږو، یو ځای کې هیڅ تیاری نه لرو، که دا د موټر شبکې د نوي د بام لوی د نوي یو چا باندې تیږه چپه کیږي، په هر دلیل چې وي، نو اولین شی چې موږ کوو مخکې مو ورور ته لږ غور کړو. دا طرق تنفسي باید موږ وګورو، طرق تنفسي باید پاک کړو. کله کله په محل د حادثه کې وګورو، غاښونه یې مات شوي، خوله کې لوېدلې وي، یا تیکې ننوتلې وي، یا خټې خاورې خلوی باید دغه د قندار ورور ته
بچی جواب ورکړو. قندار نه په لیکه کې اوریدونکی لرو. سلام علیکم.
سلام مدام رزی ده بس یو شي نمري شي مې د لاس نه کیږي، او دا وایم چې ګر کړی دي کتم نه راته کوي، چې فشار مې ډېر ښه ته دی، او دا زه دربې هم سره لرم، دا ډاکټر صاحب سرونه پر واچي ډېر بشي.
او روغیانه دومره خو راته وایي څو کلن به یې ډېر افه غواړم.
دوه ویشت
کلن. وزن دې زیات د ډنګر یې چاقي څه حالت کې؟
و ډنګر یې ډنګر یې.
او اشتها دې څنګه ده؟
نه ده شکر برابر، کله برابر کله نه،
بیشتیا یې کنه. او اغلا دا خوراک تری شو کیگی کنه، یعنی بیشتیا چی خوراک تری زور نکیگی. تب هم که ایدش بیور سره کنه
و خوب اسی چه نه تلگیش خالی داغه و بچ خوشم داغه نه تلگیش.
خیلی و بلی پختنه تمی زواب راکه تو خیگی ور سره کنه.
خیلی چی وقت نوسر در لوازی در وقت نوسر لامی وقتی وقت پیدا شیم.
کلا خوب چه در توبرکلوز به خاطر معاینات نیوی تکمیل کردی؟ کم دکتر
اصلا من
خاور روزم
خیلی که تختنی و نوریده میره بنی رکسد
ارور ویلی چه بیشتی ایمو فشار میخکتی کیگی او هیچ همیم دلاسنی کیگی. پا هر حال دیر ناروغی دی چه پا آقه که ناروغ خصوصا په صورت عموم اگه کسان چې تبه لري، خصوصا یو د توبرکلوز کلمه ما یاد کړه، په توبرکلوز کې ناروغان اکثرا به اشتهاوي خوراک نه لري، وزن کمیږي او اشتها هم زړه نه کیږي. زمنان هغوی بیا د شپې ډېره خوله کوي، وجودي لوند وي ورسره، او کله ناکله بعضې حالات لکه ټوخی دوامداره ورته پاتې کیږي. په هر حال ځینې حالات د توبرکلوز چې مربوط د اډوکو وي یا نور قسمتونه د داخل د وجود، په هر حال تنها د فشار کته کېدل بیا نور دلایل هم لري، قلبي واقعت. په هر حال دا ښه ده چې دا ورور د یو داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي، انشاءالله تداوی کېږي.
بله، له کندهار نه بله اړیکه هم لرو. سلام علیکم.
او ورور مهرباني،
ما مشکل دارې خو لره سر خوا کې ناره کوم ستړي مسن کولای، بس نه ډاکټر او پر می په دا بدن باندې بس دا دانی راخی دا نوونم کوي، دا مشکل کراتار کې دوا
ورور دا دانی په یو ځای د کټول ځای د بدن کې راخی.
یا ټول بدن باندې، بس پر بدن ټول بدن باندې راخی، ته پر دا لوړ ګرځ راخی.
د په ګرمي وښنی په تاثیر لري کنه؟
نه یا تاثیر نه لري، بس دا نوونه کوي چې څه کاږي نور تاثیر نه.
او خارخم کوي کنه؟
وو خارش
په هر حال ورور مونږ خدای لمړنی مرستو باندې کار کوو خو په هر حال
بلې ډاکټر صاحب همدا یادونه کوله چې لطفا د موضوع اړوند پوښتنی وکړي خو بیا به هم د دغه ورور پوښتنې ته به سي جواب ورکړي خو نور اوریدونکو ته به وایي به د اړوند موضوع په اړه خبرې وکړي مهرباني
وروره خبر دی چې یو جلدی ډاکټر سره په تماس کې شي ځکه دا ډیر دانې یا بخار چې کله راخیږي هم د داخلي ډاک صاحبان متخصصین او هم د جلدی زهروي ډاک صاحبان ته یو ځل ځان وښیه دا به ښه وي او زموږ موضوع اوس دفتن مرستې دي چې چا سره یو څوک ټپي کېږي لویږي په هر دلیل موږ دفتن څه ورسره کړی شو په داخل د روغتون کې بېله مسله ولې بیرون د روغتونه څه کړی شو ورسره
ډېره مننه دوستانو نن په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب سره یې مطرح کړئ په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک سره مل ماته چې ساتي تنی جواب وی یو بلوریدون که هم لرو السلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم خو رتا محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې عبد الستار خو راځم زه بلنه راوځم خو ته ماشه
مهرباني وکړئ خو زما صاحب
ما سوال ډاکټر صاحب څخه خبر کی ډاکټر ته ورکې دا ابتدائی کومک باید چې مسلکی کسانې په دا کلو او باندو کې خو مسلکی کسان نه پیدا کړي د عام خلک یو څوک چې پښه یې واچوي باید چې هوا سره د هغه سره څه کومک خو وینه ځای کېږي باید چې د هغه سره څه کومک وکړي د عام خلک سره کوم کومک هلته خو مسلکي کسان نشته څو چې دی بیا ډاکټر ته رسي دا سوال ته جواب راکړي ډېر به یې مهرباني
حتمن به یې ځواب کړي ډېره مننه له تاسو
ډېر ښه اخونزاده صاحب ډېره ښه مسله مطرح کړه اصلا موږ تاسو پروګرام کې همدغه شی وه خو ځینې ورونو ټلیفونونه ناچار اوس ځواب ورته ورکړو په هر حال لومړی به د امدادنه شروع کړو کله چې موږ د ټپ سره مواجه کیږو یا خونریزي سره مواجه کیږو ښه طریقه دا ده چې همیشه که هر کور په هر ځای کې موږ تاسو باید ګاز او بنداش ولرو زخم باید پاک کړو ځکه خټې خاورې دا شیطان نه پاک شي که سیروم یې په هغې وپاکو په دنیا یعنې ضد مکروب دوا هر شی چې موږ ولرو په هغه باندې باید پاک شي او که دا شی په اختیار کې نه وي نو بیا اوبه چې جوش شي بېرته جوش کړي یخې اوبه په هغه باندې موږ کولی شو زخم ووینځو او پاک ټوکر یا ښه خدا ده چې پاک ګاز پکېدو او د یو بنداژ یا یو بلې ټوټې په وسیله سره موږ او تاسې دغه ټپ د وینې بهېدنې څخه یې مخنیوی وکړو نو ځینې قسمتونه دي په ځینی قسمتونه دي په وجود کې چې موږ او تاسې کولی شو په یو ځای باندې فشار راوړو او وینه ودرو ځکه لاس او خپې د رګونو په سر سره خو بیا عمومي ځایونو کې لکه سر هغلته بیا موږ چې تړلی نه شو ښه ده چې مستقیما ټپ باندې چې کېږو او وی تړو په هر حالت یې که چیرې په خېټه کې زخم وي هغلته هم باید په احتیاط وتړل شي ډېرې کلک نشو تړلی د صدر په حیصه کې هم په ډېر احتیاط سره موږ برخورد کوو ځکه ډېرې کلک نشو تړلی همداسې که یو چا لاس ماتېږي یا خپه ماتېږي ښه به دایي چې وی تړو پاکې کړو وضعیت ورته ورکړو او د یو میزابه یا سپلینت یا تخته یا یو قطه کاغذ هر شی چې زموږ په اختیار کې وي هغه ورسره وتړو او بیا ناروغ ته تدابیر ونیسو البته ډېر شی چې مهم ده د انتقال مسلې باندې موږ فکر کوو چې ناروغ ډېر په احتیاط سره که تذکره نه وي په یو کټ کې چپر کټ کې که هیڅ نه وي په کمپله یا بړستن کې موږ ته او حتی بعض وخت کې دواړه خواته یې لرګي ورته جوړوو چې د هغې په وسیله سره موږ باید ناروغ روغتون ته په سیف یا اسانه یا ښه طریقې سره انتقال کړو وروجانه دا د خلکو تلیفونونه دي ناچارې دي
بلې یو بل اوریدونکی هم لرو له کاپیسا ولایت نه اشرف خان سلام علیکم خیر اوسې ډېره مننه په ډېرې بخښنې سره چې تاسو منتظر پاتې شولې مهرباني وکړئ اوس
دغه پوښتنه ده چې سړی د بېوشي په حالات کې متبن جاغه ډېره قوي یا ولګېږي متبن بېوشه کېږي نو اړین کومک شدیده کومک به څه شي سړی ورسره وکړي یا د مثال د زړه چې درېږي هغې ته فشار د خوله په د هغه په خوله باندې کې نفس تنفس ورته ورکړي چې د هغه تیاره کتې یو څه راجوش که نه او بعدې دا شربت ورته ورکوي خلک دا څه رقم ته حساب دی زخم باندې
ډېر
مهمو مسایلو ته اشاره وکړه، له دوی مننه مهرباني.
وروره، بیولوژي په حالت کې دغه څو عمومي تدابیر باید موږ همیشه په نظر کې ولرو. ناروغ سره چې کله موږ مواجه کېږو، اولین شی باید موږ طرق تنفسي په نظر کې ولرو او ځان مطمئن کړو چې طرق تنفسي خلاص دي، پاک دي او غاړې ته وضعیت ورکړو چې په اصطلاح قبض نه وي. دوم کې بیا تنفس ته په نظر کې نیسو چې اول د هوایي سیستم لارې ګورو، دوم تنفس ته په نظر کې نیسو چې ناروغ تنفس کولی شي که نشي کولی، او دریم حالت کې بیا موږ د ناروغ خوندیزي یا وینې بهیدنې ته موږ توجه کوو چې دا یو اصول دی په طبابت کې موږ د ای نه تر اف پورې وایي چې په دغه ترتیب سره باید موږ د ناروغ سره مرسته وکړو، او همیشه چې کله مرسته کوو باید ډېر احتیاط وکړو. یو او د ځکه ناروغ ژوند باید موږ نجات ورته ورکړو. ورور د بیوشي په حالت کې وایي که زړه ودرېږي، دغه ځینې کسان چې زړه یې توقف وکوي، که زړه ځکه وینه وجود ته رسېږي خاصتا دماغ ته، که په څو دقیقو کې وینه ونه رسېږي نو د ناروغ ژوند د بیخي ختمي خواته ځي، مري په واقعي صورت کې. نو ښه طریقه ده چې موږ ناروغ ته وضعیت ورکړو او د زړه په سر چې دا د پوښتې او د قفس سینې تقریبا چپ خواته د زړه په سر باندې باید یو لاس کېږدو او په بل لاس په وسیله سره د پاسه موږ مساج ورکړو. یعنی د مساج طریقه دا ده چې ډیر په شدت سره موږ باید په صدر باندې فشار راوړو چې هغه تقریبا د یو نه تر یو اشاریه څلور انچه پورې باید موږ په د سینه باندې فشار راوړو. په ځینو حالت کې حتی وایي ډیر که قوي موږ فشار پرې راوړو او یو څو پوښتنې نه ماتې هم شي، پروا نه کوي، ځکه د ناروغ حالت به موږ نجات ورکړی وي. نو دغه سرعت چې موږ د زړه ته مساج ورکوو تقریبا په حدود د شپېته دو شپېته، په دغو حدودو کې موږ باید په فی دقیقه کې مساج ورکوو. او که هغه کسان چې هغوی تنفس نشي کړی نو باید خوله په خوله موږ ورته تنفس ورکوو، او د خولې په خولې تنفس ورکولو ښه طریقه دا ده چې ناروغ بیا هم شا په تخته یا لږ په څنګ څملول شي او غاړه یې خلاصه وساتو، کوشش وکړو چې طرق تنفسي خلاص وي.
ډاکټر صاحب وبخښي، یو اوریدونکی به واخلو چې منتظر دی. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وروره مهرباني،
مننه. مهرباني، بالکل ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب دوی اړیکه پرې شوه، تاسو بیا
باندې هغه تنفس باندې موږ هغه کوو که نه، کله چې ناروغ موږ په شاپ تخته واچوو خوله په خوله ورته تنفس ورکولو ښه طریقه ده. د دې طریقې لپاره باید موږ یو پاک ټوکر د ناروغ په خوله باندې واچوو او خپل په یو څنګ کې ورته موقعیت ونیسو. یو عمیق شهیق، یعنی هوا به په خپله سینه کې ډېر په عمیق سره موږ داخلوو او په ډېر زور سره د ناروغ په خوله کې موږ باید پمپ کړو یا په فیکو په اصطلاح سره. دا بل سترګو باندې باید موږ ګورو چې همدغه کله چې موږ هوا پمپ کوو داخل د وجود ته، آیا دا شش حرکت کوي، دا سینه حرکت کوي که نه کوي. دا تقریبا په مختلف سرعتونو سره خاصتا په حدود د 14 شاوخوا کې، کله زیات کم شو خیر ده، خو ستاندارد دی په دا حدود د 14 فی دقیقه باید موږ هوا واخلو او په داخل د شش خواته پمپ کوو. په اطفالو کې بیا لږ سرعت زیاته وو، ځکه دغه سرعت قلب دغه زیاده تنفسي په حدود د 40 کې شاوخوا کې موږ فی دقیقه باید خوله په خوله تنفس ورته ورکوو. ضمناً کله چې موږ تنفس ورکوو باید یو لاس د ناروغ په پزه کېږدو چې د پزې د خونه هوا ونوسي، او د بلې خونه متوجه شو چې آیا ششته ځي هوا که نه، ځکه په ځینو حالاتو کې د خولې د لارې نه که هوا داخل د معدې ته لاړه شي نو په هغه صورت کې یوازې او یوازې د ناروغ نس پړسیږي چې هغه بیا په خپله نور مشکلات را ایجاد کوي. که ناروغ بیرته هوا ونشي ویستلی نو باید په صدر یا سینه باندې لاسونه کېږدو او د پاسه پې فشار ورکړو. انشاءالله
ښه. مهرباني،
نو په هغه حالت کې باید په دغه سیستم سره موږ ناروغ ته کوشش وکړو چې نجات ورته ورکړو. که دا یو نفر وي نو یو نفر عادتا کله چې دوه یا درې تنفسه موږ خوله په خوله ناروغ ته ورته ورکړو، په هغې پخوا سره باید د زړه حرکات هم ورته تنظیم کړو. تناسب یې داسې نیولی چې تقریبا وایي کله چې پنځه ځله تاسې قلب ته حرکت ورکوئ نو بیا یو ځل لاړ شئ خولې د لارې نه، د ناروغ د ششت لارې نه هم تاسې هوا ورته پم کوي. په ځینو حالاتو کې چې ناروغ خوله په سمی موادو باندې ککړی وي یا د خولې شاوخوا ته ډېر زخمونه وي، یعنی موږ ونشو کړی د خولې لار نه ناروغ ته هوا ورکړو، نو د خولې او تر پزې تر منځ، یعنی کولی شو د پزې د خوانه هم موږ ناروغ ته هوا ورکړو. په ځینو حالاتو کې موږ ورته تراخیستومي وایو، دغه د غاړې پیسه کې حتی ناروغ دپاره موږ عاجله باید یو سوری وباسو چې د هغې خوانه ناروغ تنفس وکړی شي. خو اکثرا په بیرون د روغتون نه هغه کسان چې طبي تدابیر یې نویسته د هغو دپاره بیا دا سخته ده، ولی تنفس ورکول خوله په خوله او د ناروغ دپاره په لاس باندې قلبي مساج ورکول دا باید د هر چا زده وي، او ناروغ همیشه د شپ تخته واچول شي. په ځینو حالاتو کې چې ناروغ ضربتواله یا استفراقات ولري نو غاړه باید یو څنګ ته تدور ورکړو، ځکه چې که کله ناروغ استفراق وکړي مبادا دغه د استفراق مواد یا کانګو مواد داخل د ترخ تنفسي ته لاړ شي، او په ځینو حالاتو کې کولی شي چې همدغه هم د ناروغ د مرګ باعث وګرځي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، نن په خپرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو په اړه خبرې کوو. د خپرونې لومړۍ برخه هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو د خپرونې دویمه برخه مه هیروئ. بیا به هم د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص